باشیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي بشئ ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. دنالی ده دی ساعت خبرونو تا ساس پام را ارام. ده طالبانو ده حکومت ده بارانه و چارو ده سرپرست وزیر امیر خان متقی پا مشری یو حیعت نن ده چین ده مقاماتو پر رسمی بلنه چین تولار. ده طالبانو ده بارانه و چارو ده وزارت ده ویان مرسیال حافظ زیا احمد پا ایکس پانه لیکنیدی چه ده حیعت د چین د شیجانګ په ایالت کې د ترانس هیمالیا فورم په درې مغونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د هیمالیا د غرونو د شاوخوا هیوادونو په اقتصادي همکاریو او سیمیز اتصال خبرې کیږي. د راپورټونو لمخې دا دوه ورځنۍ غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په سلور مشروع کیږي. چین د طالبانو د حکومت سره غیر رسمي تعامل لري او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته کابل ته نوې سفیر لګل ده. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د بارنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال ویلی دی د داعش سره د طالبانو مبارزه د دوهې د تړون لقبل نه، بلکې دا مبارزه د طالبانو د داخلي قدرت د ساتلو لپاره ده. د امریکا د متحده ایالاتو د مجلس د خارجي اړیکو کمیټې د اکتوبر په 2مه د مایکل مکال له قوله په اعلامیه کې لیکلي دي چې د جو بایدن حکومت تیره هفته یو ځل بیا ادعا کړی ده چې طالبان د دوهې د تړون د مکلفیتونو په اساس د دهشتګرۍ سره مبارزه کوي او د داعش خراسان د څنګه د ځپلو لپاره کار کوي. مکال وایي د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې د طالبانو د دهشتګرۍ ډلې روابط له پامه وغورځوي. نیکلسن ویلی دی چې د محکمې د حکم نه پرته د افغان مبارزینو نیول غیر قانوني دي. د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې خاص استازي تامس نیکلسن نن د اکتوبر په 3م د طالبانو نو غوښتل چې ندا پروانی، جولیا پارسی او متیو لا ویسا د بنه خوشی کی. خاغلی نیکلسن د ایکس په پانه کې لیکلی دی چې د هغو افغانانو نیول غیر قانوني دي چې د ځان او د نورو د دفاع لپاره کار کوي. د افنړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان مهاجرو په وضعیت اندېښنه خوده لري. د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه د دوشنبه په ورځ په ایکس پانه کې لیکلي دي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت د ویر نه پاکستان ته تللي، الته زورول کیږي، نیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی وایي چې د دې هیواد امنیتي قواوې د بارنیو اثارو او تجارتي مالونو په غیر قانوني قاچاق کې لاس لري. د دې خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړو. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د هند مقامات او کاناډا ته ویلي دي چې په هند کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر د نیمای نه هم کم کی. د هند چارواکو د خبره د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د هغه وینا نه وروسته کړی ده چې ویلي دي په کاناډا کې د میشتو بیلتون غوښتونکو سکانو د یو مشر په وجلو کې د هند لاس ده. هرجیب سنگ نجار د جون په اتلسمه په وانکوور کې د ګوردوارې نه بهر د ناپیژندل شوو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. هند هغه تورست باله. د رویټرز آژانس د اکتوبر په 2مه د ایران د دولتي خبری مطبوعاتو له قوله خبر ورکړی دی چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی وایي هغه هیوادونه چې د اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هڅې کوي د دې معنا لري لکه سړی چې په یو داسې آس شرط تړي چې لوبه یې بایللی وي. د اسلامي جمهوریت څرګند دریځ دا دی چې دا هیوادونه به د اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره قمار وبایلي. خامنهی وویل دوی په لوبه کې په یو بایللي آس شرط تړي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ په کیف کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بارنۍ چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د اوکراین د دفاعي ملاتړ په اهمیت ټینګار کړی دی. هغه وویل چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین بری د اروپا په همکاري پورې تړلی دی. خاغلی زیلنسکی زیاته کړی ده چې اروپایی ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي. جمهور رئیس زیلنسکی وویل چې کیف ډیرو هوایی دفاعي سیستمونو ته اړتیا لري او د پیټریات سو دستګاوی کولی شي چې د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل کړي او د روسیې بریدونه د ناکامۍ سره مخ کړي. زیبا خادم، امریکا، واشنگتن.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د چین د حکومت په بلنه د چین شیجانګ ایالت اړوند ترانس مالیا فورم درې میغونډ کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی. د اقتصادي چارو ځینی افغان کارپوهان وایي چین او طالبان د خپلو اړیکو په پاللو کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو په لټه کې دي. اکرام شینواری رپورټ را لګلی.
طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د چین د حکومت په بلنه د چین شیجانګ ایالت اړوند د ترانس هیمالیا فورم دریمه غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. دغه وزارت مرستیال وین زی احمد تکل د سی شنبې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې د ښاغلي متکی په مشرۍ دا پلاوی د چین په رسمي بلنه په دغه غونډه کې برخه اخلي. ښاغلي تکل ویلي په دغه فورم کې د هیمالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو ترمنځ اقتصادی همکاری او سیمایز اتصال او ایدئولوژیکی بدلونونو باندې بحثونه کیږي. د بهرنی چارو وزیر او مل پلاوی به د دې فورم په څنګ کې د چین د جمهوریت د بهرنی چارو او نورو هیوادونو اصالو سره دواړه خیزي غونډې هم ولري. د طالبانو حکومت دا او پلاوی په داسې حال کې د ترانس هیمالیا فورم غونډه کې ګډون کوي چې دغه حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د روسیې د فدراسیون د تاتارستان د جمهوریت د کازان په ښار کې د مسکو پر مټ په ځمې غونډې ته په وینا کې د چین د حکومت څخه د دې مالا مننه کړو چې چین د طالبانو حکومت ته نوې سفیر استولې دي.
افغانستان د تیرو دوه کلونو په اوږدو کې غړو هیوادونو سره په ځانګړي توګه د سیمې له هیوادونو سره د پراخو سیاسي او ډیپلوماټیکو تعاملاتو د پیل شاهد وو. په دې اړه د سیمې هیوادونو ډیر مخکخو چې مننه وکړو. دا د افغانستان او سیمې نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو نوې فصل بولو. د بیلګې په توګه د چین ولسی جمهوریت د افغانستان اسلامي امارت ته له ډیپلوماټیکو تشریفاتو سره سم سفیر معرفي کړ. موږ هیله منو چې د چین دا اقدام نورو هیوادونو ته هم ښه مثال شي او زموږ سفیران هم ومني.
د نړیوال اړیکو استاد سرور جیپری وی چې په سیمه کې چین سره اقتصادي پروژې په پام کې لري. د دې لامل دا هیواد تاسو کې چې د خپل پروژو د پلي کېدو او سوداګری د توکو د خرڅلاو لپاره زمينه برابره کړي. خغلی جیپری وی چې چین په افغانستان کې نامني د خپل سترو پروژو د پلي کېدو په برخه کې یو خلک په توګه ویني او نو غواړي چې نامني اقتصادي ګټو ته زیان ورسي. د نړیوال اړیکو دا کار په وی چې همدا شی چین په افغانستان کې د طبیعي زیرمو څخه د استفادې لپاره د افغانستان وسلي حکومت سره تعامل ته لیواله دی. دی وی چې په افغانستان څنګه چې چینانو حضور کړي شي د معلوماتو د برابرولو په برخه کې هم مرسته وکړي.
وجود چینایي ها در درون افغانستان میتونه اشراف معلوماتي برایشان خلق وکنه و یک مقدار بر داده های امنیتی و تعاملات امنیتی که در درون افغانستان اتفاق میفته اشراف داشته باشه. به نظر میرسه این دو مورد از راهبرد اساسی چینایی ها در درون افغانستان باشه و این دو مورد را به صورت بسیار جدی تعقیب بکنه.
تیوید طالبان و حکومت لپاره د چین لري که تر ډیره لنډمهاله موده کې د رسمیت پیژندو تر څنګ اقتصادي ګټو لپاره اهمیت لري او د عمدي لامل د دغو اړیکو څخه ګټه اخلي. د نړیوال اړیکو یو بل کارپو طارق برهاجي وایي چې چین ته د ښاغلي متکی سفر د افغانستان لپاره یو مثبت قدم دی، ځکه چې د دوه په نظر د دې خطر شته چې افغانستان به په بشپړ ډول د انزوا سره مخ شي.
به خاطر کې حال خطر زیادی است که افغانستان بیخی در یک انزوا بره، در این انزوایی که میره تمام روابط خارجیش پاکستان اجرا کنه. این یک خطر کلان است.
دی وی چې چین د طالبانو د حکومت سره د اړیکو په برخه کې ځلې غوښتنې هم لري چې وای په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د وسلوالو ډلې مهارول دي. خغلی پر هادي وی چې کسان چې طالبانو حکومت سفیر ولی خلای هم په چین کې د طالبانو سفیر نه دی منلی او لای هم د حکومت پرسپیت نه دی پیژندل. طالبانو په 2023 کال د اګست په میاشت کې افغانستان کې بیا وخت لا سکرې خطرون سه هیڅ کوم هیواد او نړیوال سازمان د طالبانو حکومت پرسپیت نه دی پیژندل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع موضوع یوازی یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت وای چې پاکستان کې د سلیر شو ترګریزو بریدونه سوار لسی افغانانو تر سره کړی دي. د کورونی چارو وزیر سرفراز بوګټي خبرداري ورکړه چې ټول غیر قانوني کډوال دي تراتلون کې میاشتل د غواده ووزی. هم د غشان د پاکستان فدرالي حکومت هم خپل پولیس ساتونکو ته لارښوونه کړې چې د نومبر میاشتل پیل نه افغان بغیر له پاسپورت او ویزې په بل هیڅ سند د غواده سفر نشي کولای. نور حال په دې رپورت کې
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي چې په پاکستان کې لڅلې رښتو ترهګریزو بریدونو څوار لسې افغانانو تر سره کړی دي. نو موړي ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټه له پاکستان ووزي کنا په زور به وشړل شي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
د پاکستان آرمی چیف مشرئ کی د ایپیکس کمیټي یو میټینګ شوی دی د سکیورټي الاتو په نظر کې او په دې کې د افریقا شوی دی چې په ټول غیر ملکی سکم کډوال دی هغه به وباسل کړي.
په همدې حال کې امریکا غاغه رسمي مکتوب هم لیدلې چې د پاکستان فدرالي حکومت پکې پولیساتو ته لارښوونه کړي چې دراتلونکي نومبر میاشتې لپاره ټول افغانان چې پاکستان ته د تک تکل لري باید پاسپورت او ویزا ولري. په دې سره به تر پیړې په خوانه هغه ازادي پای ته ورسیږي چې د ډیورنټ کرښې ته څیرمه قبایل به بیل اسناد او یا یوازې په پیژند پاڼه د کرښې یوې بلې خواته تګ راتګ کوو.
پاسپورتونه لازم کول، ویزې لازم کول، دا ډیر د ریاستونو د ولسونو تمن کرکې منځ راوړي. باید چې داسې پریکړې ونشي، داسې پالیسیانې خپلې نه کړي چې د هغې په نتیجه کې د ولسونو ترمنځ کرکې راشي.
لبل پلاوه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر زورولو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي، نیول کیږي او افغانستان ته ستنیږي.
د امنیسټي انټرنیشنل دغه خبره بیخي په ځای ده چې دلته دغه د کراچۍ نه چې کوم رپورټس راځي یا د نورو ښارونو نه د پاکستان د افغان مهاجرین چې هغه دلته کډوال دي پاکستان کې د هغوی سره چې کوم چلند دی د ریاست هغه د نړیوال چې کوم قانونی چلند دی او کوم اخلاقی نړیوال معیارونه دي د هغې مطابق نه ښکاري. ما ته داسې ښکاري چې پاکستان د خپل اوټ آف فرسټریشن هغه چې مونږ په انګریزۍ کې ورته وایو چې یو ریډ هیرنګ جوړول دي، د خلکو پام اړول دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو اندېښنو تر څنګ پر نړیوالو هم نیوکه کړې چې دې ستونزې ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
یو این ایچ سی آر یا نورې د نړۍ موصولین ادارو افغان مهاجرین غواړي چې د دوی وضعیت ته دې کتنه وشي، دوی ته دې هغهونه حق ورکول شي لکه څونه چې د دنیا په هر ملک کې ویو مهاجر ته ورکول کیږي او د دوی د هومن رایټس ریسپیکټ وشي په پاکستان کې.
په همدې حال کې د طالبانو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې د ګډون په موخه چین ته رسیدلي چې د کتونکو په وینا تم کیږي چې پر یادو مسایلو هم تمرکز وکړي. احسان الله ریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په ناګورنو قراباغ کې د ارمنیانو نږدې ټول نفوس ارمنستان ته کډوال شوی دی او د ارتسها د زنبلیل جمهوریت د یو وخت اوسیدونکو ټول بیځای شوی دی. د ارمنستان پولې ته نږدې د اشخانسار او کورندوزور اکثره خلک یې لري چې هغه جګړه چې دوی بیځای کړی دی لا ختم نه ده. دا په 2006 کال کې د سټیپناکرټ خار دی. د ترتیری اونې پوری د آذربایجان په نړیواله کچه په جندل شوی سرحدونو کې د ارمنیایي اکثریت توکمیز ملت د اسخ اعلان شوی جمهوریتو. ارمنستان او آذربایجان د لسیزو راهیسې د دې سیمې په سر سخت جګړې کړې دي چې د ناګورنو کرباغ یا د کرباغ سیمې په نوم مشهور ده. او تیر اونۍ د سپتمبر په میاشت کې د یو سخت برید وروسته آذربایجان وګټله. د هغې نه پس د یو لکو نه ډېر اوسیدونکي نږدې ټول ارمینیان ارمنستان ته کډوال شوي دي.
زه همداسې راغلم. ما حتی له خپل کالي نه دی بدل کړي، ما حتی بستر هم نه دی اخیستی، هیڅ هم نه. ما خپل موټر هلته پرېښودی دی.
هغه خلک چې ناګورنو کرباغ پرېښودو، هغوی له دې نه مخکې چې په ټول هیواد کې خپاره شي د ارمنستان په سرحدي ښارونو کې ودرولې شول، اکثره د هیواد کلیوالو سیمو ته لاړل. نورو ته د یری چې د آذربایجان او ارمنستان جګړه به یو ځل بیا وشي، په سرحدي کلو کې د وړیا کورونو وړاندیزونه رد کړل.
هغوی ډزې کولې او کروندې په هر ځای کې سوځېدلې وې. یو مرمۍ ولویده او چاودنه وشوه.
د آذربایجان چارواکي ځینې وختونه د ارمنستان دغه برخه د آذربایجان د تاریخي ځمکو برخه بولي چې د ارمنستاني چارواکو غوسه راپاروي او حتی تنکي ځوانان د ممکنه جګړې د تیاری لپاره په دې سیمه کې نظامی روزنه کوي. خو هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې د خپلو کورونو تښتیدلې هم د ارمنستان حکومت او د روسیې سوله ساتونکو عسکر تورنوي چې د دوی دفاعي ورکړه.
ما ته د ارتساخ پاړه دا معلومه ده چې زما دوه اوخي، زما میړه او زما ورور د دې خاورې لپاره جنگ ته لاړل او بیا ارمنیانو د ځمکه پرته لکم جنگ ورکړه.
دلته پاتې شوی په خوانی اوسیدونکو وای چې دا یوازې د ملکیتونو خبره نه ده، دوی خپل کلتوري میراثونه، د مور او پلار قبرونه او د خپل هیواد خوبونه پرېښودل.
ما
خپل ماشومتوب الته تیر کړ. ما تر اوسه پورې خپل ژوند الته تیر کړی دی. دا زما د نیکونو او زما د وطن د اوبو ځای دی.
د نورو ارمنی کډوالو په شان دا هم وایي چې ناګورنو کرباغ ته د بیرته ستنېدو هیڅ هیله نه لري، خو هغه وایي چې دا هیله لري چې راتلونکي نسلونه به د دې سیمې لنډ تاریخ زده کړي. نظرانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدل شي.
د مهال د افغانستان په ملي میوزیم کې د هغه 1401 شپېته تاریخي آثار په ګډون چې په تیر دوه کلونو کې د کاچاک مخنیوي شوی، سباندې یو 5000 بیلابل تاریخي آثار ثبت دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا مهال د افغانستان په ملي موزیم کې د هغو 1301 شپېته تاریخي آثار په ګډون چې په تیر دوه کلونو کې د کاچاک مخنیوي شوی، سباندې یو 5000 بیلابل تاریخي آثار ثبت دي او د ثبت دا لړۍ روانه ده. د افغانستان ملي موزیم په 1209 مریز کال کې د کابل ښار په باغ بالا سیمه کې جوړ شو. په 1303 مریز کال کې د ارګ باغچې قصر او په 1309 مریز کال کې د همدغه ښار دارالامان سیمې ته ولېږدول شو او اوس هم هلته دی. د ملي موزیم د آرشیف آمر یحیا محبزاده په ژواک خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې د ویایم هجري لمریزې لسیزې له کورنیو جګړو مخکې په دغه موزیم کې تر 30 ډېر آثار موجود وو، خو اویا سلنه یې د جګړو پر مهال ورک او لوټ شول.
تا سالهای 1992 در موزیم بیشتر از 100,000 قلم آثار حفاظت میشد. متاسفانه تی جنگ ها تیر بودو در تا درصد از این بغارت برده میشد.
دای وای چې په 1300 مریز کال کې ملي موزیم کې د آثارو د ثبت ډیټابیس جوړ شو او تر اوسه څه باندې 15,000 بیلابیل تاریخي آثار په دغه ډیټابیس کې ثبت شوي او د ثبت د لړۍ روانه ده.
ډیټابیس موزیم ملي د آغاز کړم کار شکه مو چې تعداد آثار دی په وطن آثار باقیماندی موزیم که ما روی دست گرفتیم و ثبت دیتابیس کردیم حدود 51,742 قلم آثار از حوزه های مختلف کشور که در موزیم باقی مانده بود ما ثبت دیتابیس موزیم ملی کردیم که پروسا ادامه دارد. هنوز هم آثار باقی مانده موزیم
هغه زیاته کړه چې له یادو ثبت شویو آثارو څه باندې 10,000 هغه آثار دي چې د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شوي وو او په تیرو 2 لسیزو کې د یو شمېر هیوادونو په مرسته بیرته د هیواد ملي موزیم ته سپارل شوي دي.
بیشترین آثار مو که مفقود شده البته از راهی که کشورهای همسایه به بیرون انتقال یافتن و کشورهای متعدد انتقال یافت و تایی در تلاش که صورت گرفت در قسمت گردآوری یا جمع‌آوری آثار که ما تانستیم بیشتر از 10,585 قلم آثار دوباره از کشورهای مختلف دنیا بر ما برگردانده شد.
دا غد معلوماتو لمخه په 13 کلونو کې د افغانستان د 1300 تاریخي آثارو له قاچاغ مخنیوي شوی ملي موزیم ته راوړل شوی او ثبت شوی دی.
آثاری که برگردانده شده یا بگویم به موزیم ملی تایید سال حدود 1361 قلم آثار است که توسط منصوبین استخبارات و نیروهای امنیتی امارت اسلامی به دست آمده و این بعد از پروسه دزگیری و یش به موزیم ملی آورده شده و ثبت موزیم ملی شده.
د طالبانو لخوا د ملي موزیم سرپرست مولوی صبغت الله عابد په ژواک خبری آژانس ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته هڅه شوې چې تاریخي آثار په سم ډول وساتل شي.
په چې اسلامي امارت کله قائم سوی دی د هغه رئیس نمودی دی هڅې کړې دي چې اولا په مرکز کې دننه کوشش وکړو د مرکز سره آثار چې لرو دا ټول حفظ کوو یې ساتو او کم آثار چې مریضان دي د مریضۍ لپاره تداوی وکړو ترمیم وکړو جوړ کړو.
دا بیت په وینا ځنو بهرنیو بنسټونو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې خو تر اوسه عملی ګامونه نه دی اخیستي. د زیاتوی چې حکومت هڅه کوي څو بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان پاتې آثار بیرته هیواد ته راوړي.
اوس مهم پلان دا دی چې زموږ څه آثار وتلې دي خارج ته تللې دي که چیرې زموږ او د خارجانو اړیکې یو اندازه قدر سره سمې سي موږ غواړو چې د خارج نه هم غره انتقال کو د لیخ په خپل ملکی ځای ورته جوړ کو.
په ورته مهال کې ملي موزیم ته راغلي ننداره چان داسې وایي
فایده بسیار زیاد به خاطر شاگردان میرسانه به خاطر از اینکه ما در درس ها در مورد موزیم و در مورد چیزهای آثار تاریخ افغانستان برایشان معلومات دادیم، ولی با وجود از اینکه ما معلومات دادیم ما خواستیم که یک بار داخل موزیم شون و معلومات هایشان
از خاطر اینکه شاگردان بعد از سنف 4 تا سنف 12 باید علمی محتوای چیزی که در موزیم ملی است باید ببینه که
و خیلی چیزای هنرهای تاریخی از دوره غزنویان بود و سلسله شاهان بود و خیلی چیزای قدیمی بود یک اثرش است که قرآن شریف از این نوشته کرده.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د هیواد په ملي موزیم کې د اسلامي دورې ترڅنګ له میلاد مخکې دورې آثار د کوشانی دورې لوښي د 19مې پیړۍ وسلې د لوګر مسی عینک کان لکن د نولاست راغلي او داسې نور آثار موجود دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متزا در خونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د پولیو په ضد مبارزې مسولین وایي چې په هیواد کې د وروستۍ مثبتو پیښو رامنځته کیدو نه وروسته د اندېښنې زیاتې شوې چې ممکن هغه سیمې یو ځل بیا په وایرس ککړې شي چې د ډېر کار په پایله کې د ګوزن وایرس نه پاک اعلان شوی وي.
په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې یو په بل پسې سبسوي چې ورسره سم په افغانستان کې د دې ناروغۍ په اړه جدي اندېښنې راپیدا شوې. تر ختیځ وروسته په جنوبي ولایتونو کې هم له پاکستان سره زیات تګ راتګ شته. دغه راز هم زیات شمېر ماشومان په دې سیمه کې له کلونو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې شوي. جنوبي حوزه کې د پولیو پر ضد مبارزې حوزوي اداره وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د پولیو وروستۍ پیښې جدي وګڼي او د هر ماشوم وقایې ته پاملرنه وکړي. نو موړی ادارې یو مسول ډاکټر صدیق الله پاتیال وایي چې په ختیځ کې د پولیو پیښو ثابته کړه چې کا وایروس په واسیمه کې هم موجود وي ګواښه د ټول هیواد لپاره دی.
په هیواد کې نه یوازې د پولیو مثبت پیښو بلکې ټول عام راز ټول هغه پیښې چې هغه ساري ناروغي دي او انتقال یې د یو انسان څخه بل انسان ته کیږي هغه ټول د تشویش وړ ناروغي او موږ په کورنۍ باندې ژغ درکو تر څو خپل ماشومان ته زیاته توجه چې د امراض انتقال ډیر زیات دی دا ډیر د خطر وړ.
په افغانستان کې د پولیو له پروګرام سره مالی مرسته کوونکې اداره یونیسف وایي چې لا هم د پولیو ناروغي د افغان ماشومانو روغتیا لپاره یو جدي روغتیایي ستونزه ده چې دوی له خپل اړخه په دې برخه کې هر هڅه کوي. د نوموړي ادارې ویان سید کمال شاه وایي چې په ننګرهار کې د پولیو پیښې د افغانستان هر سیمې ته د خطر زنګ دی.
دا چې افغانستان د پولیو لپاره یو انډمیک هیواد دی په روان کال کې د پولیو پیښې هم پکې رامنځته شوي دي. نو طبعا تر هغه وخته چې دې وایرس مکمل ډول سره مخه نه ویني وسوي نور سیمو ته د خپرېدو خطر موجود وي. په افغانستان کې ډېر زیات اړتیا ده تر څو میندې او پلرونه دې شي ته پاملرنه وکړي او کله چې کمپاینونه تطبیقېږي دوی خپل ټول ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې واکسین کړي تر څو دا شته خطر په مکمل ډول سره
دا محل په جنوبي ولایتونو کې د هواد نور برخو په پرتله تو د هوا د چې د روغتیا پالانو په وینا لامدې کبل پولیو وایرس په چټکی سره د خپرېدو وړ ده. دوی ټینګار کوي چې د کمپاینونو او د غراز په روغتي مرکزونو کې کورنۍ باید په شرایطو برابر ماشومان د ګزړ پر ضد واکسین کړي.
اتصال زموږه افساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غاښنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نن په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.